شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم د خبري مجله د شمشاد تر درن په تخنیکي لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. د ناتو د دفاع وزیرانو او د هغوی د شریکانو غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې شیبه مخکې پای ته ورسېده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی څرګندونه هم لرو چې د ترهګرو په ارتباط یې کړی دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه واورئ.
د ناتو مشرانو د افغانستان پر وضعیت بحث وکړ. ولسمشر وی وسلول طالبان د بیګنا ملکیانو وژنې ته دوام ورکړې دی. په پاکستان کې یو قاضي په توقیف کې د بشري حقوقو د تبعید سوي فعال ګلالی اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ. د ناتو تړون او شریکانو دفاع وزیرانو نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا او د سولې د پروسې په اړه بحث وکړ. د ناتو سرمنشي یانس ستولټنبرګ نن د دې غونډې په پیل کې رسنیو ته په خبرو کې ویل چې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې به د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکول کیږي.
NATO has supported the US-led peace talks.
ناتو د متحدو ایالاتونو په رهبری د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د دغه خبرو د بیا پیل په صورت کې هرکلی کوي. خو طالبان باید واقعا نرمشت وشي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره واقعي اراده وشي.
د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې د خبرو ترنهو پړاوونو وروسته د سولې د موافقې لاسلیک ته نږدې سی. خو په کابل کې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو تر حمله وروسته چې په کې یو امریکایي سرتیری او یو لس نور کسان وژل سول، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه خبرې لغوه کړلې. د افغانستان ولسمشر وی وسلول طالبان د بیګنا ملکیانو په وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. محمد اشرف غنی دا خبره نن په آذربایجان کې د عدم انسلاک د غورځنګ د غړو هیوادونو په غونډه کې وکړه. ولسمشر زیاته کړه وسلولو طالبانو له خپلو پناه ځایونو، مخدره موادو او له نړیوالو تروریستانو سره د ارتباطاتو له درکه د بیګنا افغانانو په وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. له دې سره په هیواد کې تاوتریخوالی او ویجاړي زیاته سوې ده. وسلولو طالبانو په دې وروستیو کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نن ماپښین په ځانمرګي برید کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی دی. چارواکي وایي حمله د 02 قطې پر کاروان شوی ده. د ولی ویاند توله خوژانی د مرګ ژوبل په اړه رسنیو ته په یو لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي،
متاسفانه په دې پیښه کې درې د 02 ځواکونه شهیدان شوي دي او دوه ملکي وګړي هم په شهادت رسېدلي دي. په دې پیښه کې 15 ملکي وګړي ټپیان شوي دي او 6 د 02 مرسوبین ټپیان شوي دي.
تر دې مخکې په دې پیښه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او 10 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی و. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، د دې حملې مسؤلیت منلی او د 10 سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. په سرپل ولایت کې د ملي اردو یو قومندان د خپل یو سرتیری په ډزو وژل شوی. د 295 شاهین قل اردو ویان محمد انی فریزایی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د دریم کندک د سخلیه ټولی پر قومندان تورن حشمت الله دغه حمله تیره شپه شوی.
تورن حشمت الله
قماندان ټولۍ تکلیف کندک لبد مرغد دریم کندک د سقیلی ټولۍ قماندان تورن حشمت الله تیر شپه د سید موسی پنوم د خپل یو بریدمل پډاسو شهید شوی دی. زما د معلوماتو لمخې دا کومه سیاسي یا نفوذي قضیه نه و، یوازې د بریدمل رواني تعادل نه درلود.
شغل رضایی وی چې حمله کوونکي نیول سوی او د دې قضیه په اړه ورڅخه پوښتنې ګرځېنې روان دي. په پاکستان کې یو قاضي په توقیف کې د بشري حقوقو د تبعید سوي فعال ګلالی اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ. محمد اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ د پلوي له کبله محاکمې ته انتظار دی. دغه غورزنګ په پاکستان کې د پښتونو د مدني حقوقو لپاره مبارزه کوي. د محمد اسماعیل مدافع وکیل شهاب الدین خټک نن ازادي راډیو ته ویل چې موکل د پېښور عالی محکمې ته راوستل شو. په دې محکمه کې قاضي امر وکړ چې محمد اسماعیل د تر محاکمې پورې دوی اونۍ په توقیف کې وساتل شي. خټک ویلي چې دی به د خپل موکل لپاره د ضمانت غوښتنه وکړي. محمد اسماعیل چې د پانتون استاد یې له خپلې میرمنې سره یو ځای په وار وار پولیس او استخباراتي چارواکي په ځورونه تورن کړي دي. د هغه لور ګلالی اسماعیل د روان میلادي کال په لومړیو کې د امنیتي ادارو د ځورونې له بیرې د امریکا متحده ایالاتونو ته وتښتېده. د روسیې په یو پوځي قطعه کې یو سرتیری په ډزو اته پوځیان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې دغه سرتیری د شفت د بدلولو پر مهال د سایبریا د زابای کالیا په یو قطعه کې پر خپلو همکارانو ډزې پیل کړې. د وزارت په حواله دغه سرتیری شایي د ډزو په وخت کې ذهني ستونزه درلوده. د روسیې دفاع وزارت د موین اندري کارتاپولوف په مشرۍ یو کمیسیون د پیښې ځای ته روان شوی دی او راپورونه وایي چې د عراق پولیسو په پلازمینه بغداد کې د مظاهره چیانو د تیتو پر کولو لپاره وشکې بهونکی ګاز او رابړې مرمۍ وکارولې. دا په اصل کې ده چې د دریو اونیو تر ځنډ وروسته دولت ضد مظاهرې بیرته پیل شوې دي. مظاهره چیان نن د بغداد او د جنوب د نورو ښارونو په لارو کوڅو کې سره راغونډ شول. د اساسي خدماتو پر کموالي، اداري فساد او بیکاري اعتراض څرګند کړ. د مظاهره چیانو په منځ کې ځینو د بغداد په تحرین میدان کې شپه په خیمه کې تیره کړې. دوی د زرغونی ساحې پر لوري لاریون وکړ. په دې ساحه کې چې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، دولتي ودانۍ او سفارتونه پراته دي او امنیتي ځواکونه د مظاهره چیانو د داخلېدو مخه ونیوله. د عراق د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې په بغداد کې دا خوډه پر مهال لږ تر لږه دوه مظاهره چیان مړه شوي دي. دغه اداره وایي د عراق په نورو برخو کې تر ډیره پلازمینه بغداد کې 228 کسان په تاوتریخوالي کې ټپیان شوي دي. د ناصریه او سمرا په ګډون په نورو ښارونو کې مظاهره چیانو دولتي ودانیو او د سیاسي ګوندونو دفترونو ته اور اچولی دی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. وړاندې بروکسل ته ورځو. د ناټو د دفاع وزیرانو او شریکانو د غونډې له پریکړو مو خبرو. دوی د سولې له افغان ځواکونو سره د مرستې او د داعش د ځپلو په اړه ژمنې کړې دي. په ننګرهار کې د داعش له تسلیم شویو سره یو شمیر مېرمنې او ماشومان
دیو سره کورنۍ هم چې اتلس خزې د دایشانو دي، چې د کې درې خزې بهرنۍ دي، درې کسه د دایش غړي چې کوم یو دي د اردن دي.
افغان ځواکونو د تخار درقد ولسوالۍ له طالبانو نیولې. تر دې مخکې هم یو شمیر ولسوالۍ په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې تصفیه کړې دي. د پوځي چارو کتونکی کابل خان تدبیر وایي
د افغان ځواکونو تجهیزات ښه شوي دي، د لوجستیکي اکمالات په وخت سره رسېږي.
د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې هم لرو چې نن په آذربایجان کې د عدم انسلاک د غورځنګ د غړو هیوادو په غونډه کې کړې دي او د افغانستان د امنیت او په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو په ارتباط کړي. د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن په بلجیم کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد او د ناټو د شریکانو دفاع وزیرانو هم برخه اخیستې ده. زما همکار مصطفی صدیقی له پلازمینې بروکسل څخه د ناټو له مرکزی دفتره د دې غونډې د پریکړو راپور راکوي.
ناتو وای په افغانستان کې بخپل هغه ماموریت چې د افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره د دوام ورکړي. ناتو ویلي چې افغان ځواکونه په تر 2023 میلادي کال پورې تمویل کړي. یان سټولتنبرګ همداراز د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو په ارتباط وویل چې ټول لوري باید له حوصله کار واخلي او پریږدي چې انتخاباتي بنسټونه خپل کار ترسره کړي او نتیجه اعلان کړي. د سولې په هکله د ناتو عمومي منشي یان سټولتنبرګ نن وویل که امکان وي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي، نو ناتو به د دغه بهیر هرکلی کوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم وویل په افغانستان کې به د امریکا د متحده ایالاتو ماموریت بدلون و نمومي. هغه زیاته کړه
The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the
Afghan Resolute Support Mission. The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the Afghan Resolute Support Mission. The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the Afghan Resolute Support Mission. The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the Afghan Resolute Support Mission. The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the Afghan Resolute Support Mission. The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the Afghan Resolute Support Mission. The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the Afghan Resolute Support Mission. The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the Afghan Resolute Support Mission. The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the Afghan Resolute Support Mission. متعهد دي.
اسپر دی یک شنبه په ورځ کابل کې وو. نوموړی هلته وویل هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې توافق تر لاسه شي، خو د دې په اړه چې دا هدف به کله ترلاسه کیږي، نه د امریکا د دفاع وزیر او نه هم د ناټو عمومي منشي څه ویلي دي. طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ همداراز نن وویل دوی به اجازه ورنکړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل خلافت جوړ کړي. هغه همداراز خبریالانو ته وویل نړیواله ټولنه به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شي.
ل بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور وو. د راپور په ورستیو کې مو واوریدل چې د ناټو چارواکو ژمنه کړې ده چې پرې بنشتي چې داعش په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي او په افغانستان کې د پښو سم ځای پیدا کړي. د ننګرهار چارواکو د داعش یو شمېر وسلوال چې له لسګونو ښځو او ماشومانو سره ملي امنیت ته د پنځشنبې په ورځ تسلیم شوي وو رسنیو ته ښکاره کړل. د دې کسانو په اړه خبري غونډې ته د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل
څلېرش کسه چې دي اتلس د داعش غړي دي او شپږ طالبان دي د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي دي، او دوی سره کورنۍ هم چې اتلس ښځې د داعشانو دي چې دي کې درې ښځې بهرنۍ دي، درې کسه د داعش غړي چې کوم یو دي د اردن دي او پنځه دېرش ماشومان هم دي سره دي.
د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ناپیل غورځنګ په سرمشیزه کې وویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره همغږي ته اړتیا ده. د افغانستان د ناپیل غورځنګ له مؤسسانو څخه وباله او ویل چې افغانستان د نړۍ بې پرې هیواد و، خو په اتیایم لسیزه کې د شوروي اتحاد یرغل دا هیواد ویجاړ کړ. عصمت څاروان د ولسمشر اشرف غنی د آذربایجان د دې څرګندونو تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم ګواښ راز راز همغږیو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی نن جمعه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ناپیل غورځنګ د مشرانو په اتلسمه غونډه کې وویل باید د باندوینګ د اصولو په اساس عمل وشي. د تروریزم د ګواښ په وړاندې پکار ده چې په مختلفو بڼو همغږي وشي. بل ستونزه چې د چاپیریال په بدلون پورې اړه لري سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د همداراس وویل
وی د پیپل اند ګورنمنت اف افغانستان
موږ د افغانستان خلک او حکومت له څلوېښتو کلونو راهیسې په کړکیچ او جګړه کې ښکېل یو. افغانستان زموږ د اثر د یوې تر ټولو سترې تراژیدۍ په میدان بدل شوی دی. ښاغلی غنی وویل افغانستان چې د ناپیل غورځنګ له مؤسسانو څخه دی او په نړۍ کې بې پرې رول درلود، د شوروي اتحاد د یرغل له کبله ویجاړ شو. د شوروي اتحاد د یرغل له کبله افغانستان ته د سر او مال تاوانونو یادونه وکړه او د هیواد پر اوسنیو ستونزو یې هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی د افغانستان د حالاتو په اړه د ناپیل غورځنګ سرمشیزې ته وویل هیواد یې سولې ته ژمن دی او نه غواړي چې له خاورې څخه یې د غیر قانوني وسایلو د ترانزیت په توګه کار واخیستل شي. د زیاته کړه طالبانو ته د سولې وړاندیز کوي او د خپل امنیت مسؤلیت لري. ښاغلی غنی د تروریزم پر ضد له مبارزې سره د امریکا د متحدو ایالتونو د مرستې ستاینه وکړه. د ناپیل غورځنګ د غړیو هیوادونو د مشرانو اتلسمه غونډه نن په باکو کې پیل شوه او سبا هم دوام کوي. د دې غورځنګ په سرمشیزه او تدارکاتي غونډو کې د یو سلو اته پنځوس هیوادونو د مشرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو او همداراز د نړیوالو مؤسسو استازي ګډون کړی دی. آذربایجان به چې د سرمشیزې کوربه توپ کوي تر 2022 پورې د دې غورځنګ مشري په غاړه ولري. ناپیل غورځنګ چې د سړې جګړې په مهال د امریکا او پخواني شوروي اتحاد د سیالیو په اوج کې جوړ شو د دې جګړې په کلونو کې بې پرې دریځ غوره کړ. دا غورځنګ اوس د ملګرو ملتو له لوري د غړیو د شمیر له نظره دوهمه ستره ټولنه ګڼل کیږي، خو له سړې جګړې را وروسته د دې غورځنګ اهمیت کم شوی دی.
آزادی خبری مجله اوری.
دا خبری مجله په منځني صفه دولس شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان حکومت د تخار درقد افغانستان د حکومت ځواکونو د تخار درقد ولسوالي له طالبانو نیولې ده. تر دې مخکې په شمال ختیځ کې د بغلان دهنې غوري ولسوالي نیولې وه. د کندوز له دشت اچي ولسوالي هم طالبان پشه شوې دي. په غزنی کې په وروستیو کې درې ولسوالي یو په بل پسې له طالبانو تصفیه شوې دي. افغان ځواکونه پیاوړي شوي که طالبان کمزوري شوي؟ دا پوښتنه مې د پوځي چارو له کارپو کابل خان تدبیر څخه وکړه.
یو خو موسمي بدلونونه دي، د افغان ځواکونو تجهیزات ښه شوي دي، د لوژستیکي اکمالات په وخت سره رسېږي، او د شمال په ولایتونو کې هلته د پیشرفت مسایل دا تقریبا د رقابت شکل نیولی ده. یو ولسوالي ګوري چې هغلته کلینیک شته، هغلته د نجونو مکتب شته، هغلته نور مسایل شته، او بله ولسوالي کله چې ګوري چې هغلته هېڅ نه شته، تنا طالب ده او خلک دي بندیانول دي وډبول دي، له دې نه بغیر څه نشته. په دې خاطر باندې دغه مسایل یو بل ته لاس ورکوي او دولت سره همکاري تر ډېره بریده پورې زیاتېږي.
تدبیر صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې ولسوالۍ چې افغان ځواکونو له طالبانو نیولې دي، په دې ولسوالیو کې خلکو له افغان ځواکونو سره همکاري کړې ده، او یا دې ته زړه ښه کوي چې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي د عمراني کارونو له خاطره. لیکن د افغانستان په شمال کې خصوصا له اربکیو د خلکو د شکایتونو ډېر راپورونه ازادي راډیو لرل، آیا تغییر پیښې راغلی دی او که څرنګه؟
په هغه کې هم تغییر را روان ده. موږ دوامدار په افغانستان کې د افغانستان د نظامي سکتور اکثریت منورین یا هغه څوک چې په همدغه سکتور کې په شکل د اشخاصو لاسرسی لري، هغو د هغه استخدام په ضد باندې چې پخوا د طالب د دښمن تر عنوان لاندې که هغه مجرم و یا بل څوک و استخدامېده، د افغانستان نظامي سکتور ته یا د اربکي تر عنوان لاندې یا د پولیسو د عسکرو تر عنوان لاندې، اوس تاسو جریان کې اخلئ چې د ملکي اردو یا د هغو اردو د هغو منصوبینو نه چې هغه پخوا تقاعد شوي دي او یا ترقید شوي دي، د هغو نه د اردو یو ځواک جوړېږي، بل د هغو اربکانو مخنیوی سوی ده. په شمال کې تر ډېره بریده پورې د خپل سرې وسلوالو په ضد باندې ځینې اقدامات شوي دي، چې دغه اقدامات البته بسنده نه دي، نور هم باید دا ادامه پیدا کړي.
تدبیر صاحب، په تېرو کلونو کې چې افغان ځواکونو کومې سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي، خصوصا لرې پرتې سیمې او ولسوالۍ، بیا وروسته له یوې مودې بېرته طالبان هغو سیمو ته ورغلي دي، څرنګه آیا فکر نه کوئ چې دا کومې ولسوالۍ چې افغان ځواکونو په شمال شرق کې، په شمال کې او یا په مرکزي سیمو کې له طالبانو نیولې دي، په جنوبي سیمو کې، په وروستیو کې، دا به بېرته طالبان ونیسي؟
افغانستان کې چیرې کوم جنګونه دي؟ د چیرکي جنګ لپاره کله چې د شاه جبهه بنده شوه، کله چې دی په دې پوه شو چې زخمي نه سم رسولی، ماته لوژستیکي امکانات مساعد نه دي، زه خپل عسکر نه سم اکمالولی، نو دوی خپله کمزوري کېږي. مثلا د بادخشان د خوستک دره ده چې مستقیما د چترال لارې هلته یو لوی ظرفیت دی باندې پروت چې دوی اکمالوي، که همدغه درې لارې بندې شي او دغو درو باندې د افغانستان دولت عملیات وکړي او هغلته د پوستې پراس کې د هغه تګ و راتګ لارې کنټرول کړي، زه فکر نه کوم چې بېرته د دوی په دې باندې وتوانېږي. له بلې خوا د ښې حکومتولي که ښه ولسوال ورته ولاړ شي، وي ولسوالۍ ته ښه قاضي ورشي او هغه په یوازې دېس د خلکو ویدي وخوري، دی قانون حاکم کړي، دی د خلکو ته حکومتي خدمات وړاندې کړي، تاسو یقین ومنئ چې خلک به همکار کېږي او د افغانستان د دولت په غالب به په دې ونه توانېږي چې دی بیا د افغانستان د نظام په وجود کې نفوذ وکړي. ګوري، د چریکي جګړه کوونکي تر ټولو هغه اساسي خبر دا ده چې دی د خلکو په امکاناتو باندې، د خلکو په کورو کې ځان ته پټنځای جوړوي، هغلته ځان لپاره ډوډۍ هیا کوي، په خلکو باندې یا د عشر په شکل باندې یا نور په شکل زکات په شکل باندې دغه مسایل لاسته راوړي. که دغه ټول د ښې حکومت له لارې قطه شي چې قطع کېدای شي، تاسو یقین ومنئ چې افغانستان دولت په غالب به بیا په دې ونه توانېږي چې دی د نوې ځمکې ونیسي او نوې انکشافات ولري.
تدبیر صاحب، ډېره مننه. کور ودان. بل ورته په غزنی کې لکه څنګه چې په مرکه کې هم اشاره ورته وشوه، په روسیو کې یو شمېر ولسوالۍ له طالبانو نیول شوې دي. په غزنی کې درې ولسوالۍ یو په بل پسې له طالبانو تصفیه شوې دي، خو د دغو ولسوالیو خلک له حکومت غواړي چې ژر تر ژره هلته نور خدمات فعال کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د غزنی د یک خواجه عمری او جغتو ولسوالیو اوسیدونکي په دغه ولسوالیو کې د عامه خدمتونو د پیلېدو غوښتنه کوي. دغه درې واړه ولسوالۍ په دا وروستیو میاشتو کې افغان ځواکونو بېرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. دوی وایي تر اوسه پورې پکې عامه خدمتونه د نیشت برابر دي. دولت د تعلیم، روغتیا او کرنې تر څنګ د بیا رغونې او د نورو عامه خدمتونو اړتیاوې ورپوره کړې تر څو خلک خپل کارونه پر مخ یوسي. دا د یک او جغتو ولسوالیو دوو تنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې پکې یوازې د تعلیم او روغتیا څنګه سناڅفه علي دي او نور ولسوالي او امنیتی پوسټ ته ورته ده.
محب لایم د دې کل سولید ولنګیر د کلی اوسیدونکو يم. فقط یوازې نظامی برخه فعاله ده. د وی پوسټ حیثیت لري. هلته نورې ملکي ادارې هیڅ فعاله نه دي، لکه قضا، لکه د املاکو مدیریت، لکه د تذکرو مدیریت. دا فعاله نه دي. که دوی غواړي چې دولت باندې باور د خلکو زیات، باید دا ادارې فعاله سي تر څو ولسوالۍ د تګ راتګ زمینه برابره سي. او له بل لوري د پوهنې، روغتیا او زراعت او بیارغونې په برخه کې هم باید کار وسي تر څو په سیمه ییزو حکومتونو باندې د خلکو باور زیات سي.
هغه ګوډ یم د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی. دولت جغتو ولسوالۍ نیولې ده، اوس باید عامه خدمتونه مثلا ترسره کړي. دلته مثلا تعلیم، روغتیا او کرنه، مثلا د دې ترڅنګ که نور کومه خدمتونه باید راته فعاله کړي. اوس د عامه خدمتونو لپاره موږ ولایت ته ځو، ډېر مشکل دی په لارې شلخمه عدیسي دي، مثلا ماینونه دي، سړی نسي کړی مثلا یو کار ترسره کړي. سړی
د خواجه عمري ولسوالۍ اوسېدونکي نوید د بیات هم په دغه ولسوالۍ کې له عامه خدمتونو څخه نه خوښي ده.
اگر امکانات
دا وای کچیر امکانات ډیر سي همدومره به پرمختګ ورسره زیات سي، خو که امکانات او عام خدمتونه کمیږي نو ظاهره خبره ده چې همدومره به ورسره وروسته پاته کیږو. اما خدمتونه د قناعت وړ نه دي. موږ په دغه عقیده یو چې شو او بهتر سي،
شاید خوبتر و بهتر شه.
بلور ته بیا د غزنی ولایت چارواکي د یادو خدمتونو د فعالیتو ژمنه کوي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د خواجه عمري په ولسوالۍ کې تر ډیره دغه خدمتونه فعال کړي دي. هڅه کوي چې په نورو ولسوالیو کې هم دغه خدمتونو ته دوام ورکړي.
زموږ هڅه دا ده چې امنیت نور هم ډاډمن شي، زموږ ادارې ودانۍ او د رغولو چارې بشپړې شي، موږ به دغه ادارې هم بیرته هماغه ولسوالیو ته انتقال کړو. ولې د پوهنې، روغتیا او خپل د ولسوالۍ او اجرایه مدیریتونه ټول مالته د سکتوري خدماتو په ګډون فعال دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په اتلس ولسوالیو کې له څلورو پرته په نورو څوارلسو کې هم اوسېدونکي د دولت له عامه خدمتونو څخه نه خوښ دي.
تاسو له پیغامونو
امید ما د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم. کار او ټولنیزو چارو ریاست نه غواړم چې دا د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوئ. په وخت په وخت یې ته حواله کوئ. په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تېرېږي. د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په غاړه کې به د دو لاسونه پراته وي. د ازادۍ رادیو نه یو نړۍ مننه کوو چې موږ پیغامونه ثبت کوي. امید معلول د چپریار د ولسوالۍ په مخمخ. زه محمد اکبر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره په تماس کې یم. زموږ سره ډېر علاقه کې دي. موږ دغه غوښتنه لرو دغه د شهیدانو روحیې راوتلي دي. زه له تر اوسه خپل په کور کې شوي نو موږ ته نه را توضیح کوي. نو ډېر وخت هم کېږي له چا دا به خلکو ته ورکوي چې وایي ستا به یو شی ولري او یا ډېر خپل رشوت یو شی ځینې وخت هغه ته ورکوي چې رشوت ورته درکوي. نو څوک ونه لري هغه ته نه ورکوي. دغه زموږ پیغام دی چې تر چارواکو پورې ورسېږي. موږ سره ولاس کېږي. وسلام.
زابل ولایت مرکز کلات څخه خبره کوم. د خدای په خاطر زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ته وزیر صاحب داخله پورې ورسېږي. رئیس جمهور پورې یو سرباز یم. زموږ ماشینه په خپل وخت داخل دي. حق او حکم نه راکول کېږي. پر یوه نظام والي قومندان او امیر مالی سره انچاسي تجارت کوي. سربازانو پر اکو باندې زموږ غږ دې تر وزیر صاحب داخله ورسېږي. مستقبل حق راکړي او مستقبل ماشینه پر وخت حواله. زموږ ماشینه پر وخت نه راکول کېږي. سکرین چې جنگونه یې مشکلات یې زخمیان او شهیدان یې
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورسیو کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل بلو. خو ځینو دوستان چې سر په سر بیا بیا تر شلو دیرشو ځلو زیات یو اسمس راستوي، مجبور یو چې یا هغوی بلاک کړو او یا د هغوی اسمس خپور نه کړو. په پاکستان کې به قاضي په توقیف کې د بشري حقونو د تبعید شوې فعالې ګلالۍ اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ. محمد اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ملاتړ له کبله محاکمې ته انتظار دی. دغه غورځنګ په پاکستان کې د پښتنو د مدني حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. عصمت څاروان راپور لري.
د بشری حقوقو د فعال ګلاله اسماعیل د پلار مدافع وکیل شهاب خټک وایي چې د د موکلې نن جمعه محبس ته استولې ده. تر دې مخکې ګلاله اسماعیل ویلی و چې نامعلوم وسلوالو د دې پلار په پیښور کې د محکمې له مخې تښتولې ده. ګلاله اسماعیل چې څه موده په پاکستان کې بندي و په وروستیو کې امریکا ته په تیښته بریالی شوه. ګلاله اسماعیل له امریکا څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلار محمد اسماعیل د پیښور له لوړې محکمې څخه کور ته روان و چې وسلوالو کسانو چې د ملیشه ځواک جامې په تن وې ونیو او نامعلوم لوري ته وتښتاوه. دا وایي چې نه پوهېږي د دې پلار اوس چیرې دی. خو اوس د ښاغلي اسماعیل مدافع وکیل شهاب خټک د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د موکل د انټرنیټي جرم په تور د پېښور مرکزی زندان ته استول شوی دی. د همداراز وویل چې اسماعیل به چې د پوهنتون استاد دی تر هغو چې ضمانت یې کیږي په محبس کې وي. مخکې د محمد اسماعیل مدافع وکیل شهاب الدین خټک هم ازادي راډیو ته ویلي و چې اسماعیل د محکمې له دروازې څخه تښتول شوی دی. پر محمد اسماعیل او میرمنې د تیروریستي فعالیتونو او پیسو سپینولو تورونه لګول شوي او په ځلونو محکمې ته حاضر کړی شوی دی. دوی دا تورونه ردوي او وایي چې پولیس او استخبارات یې کړوي. د دوی په لور ګلاله اسماعیل چې درې دېرش کلنه فعاله ده د دولت ضد فعالیتونو تور لګول شوی دی. د تیر کال په نومبر کې د پاکستان فدرالي پولیسو هغه مهال ونیوله چې د اسلام آباد په هوایي ډګر کې له الوتکې کښته شوه. وروسته په ضمانت خوشي شوه خو پاسپورټ یې ضبط شو او د هغو څرګندونو په خاطر د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې شامله شوه چې د 2013 میلادي کال په اګست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په لاریون کې کړې وې. ګلاله اسماعیل په 2013 میلادي کال د سخت دریزو پر ضد د مبارزې په خاطر د انا پولیټیکو فاسکایا جایزه وګټله. د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبي او منځنۍ اسیا مرستیال وزیر الیس ویلز د ګلاله اسماعیل د پلار پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د نن ویلي دي چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د سولې زو غونډو د بیان د ازادۍ او قانوني پروسې په برخه کې د خپل هیواد د اتباعو حقونو ته درناوی وکړي. ګلاله اسماعیل وایي تر دې وړاندې د اکتوبر په 18مه هم د پلار د تښتونې ناکامه هڅه شوې وه. د بشري حقونو د فعال ګلاله اسماعیل پلار هم د ازادي راډیو مشال څنګ او هم پر ټولنیزو رسنیو لیکلي چې ځینې خلک یې ځوروي، ګواښي او د کور شاوخوا یې ګرځي او چاپې ورباندې وهي. په خپل ګلاله اسماعیل هم وایي د مرګ تر ګواښونو وروسته د هیواد پریښودو ته اړ شوه.
په کابل کې د بایسکل ځغلونی غرنې لوبي تر سره شوې. له دغه شاره شریف الله شرافت راپور لري.
د لومړي ځل لپاره د افغانستان د بایسکل ځغلونی د ټیم غړي د کابل په غرونو کې لوبه کوي. د دغه لوبي ټول لوبغاړي نارینه دي. دوی بایسکل ځغلونه کوي تر څو بهرنۍ لوبو ته چمتو شي. د غلوب یو تن تنظیم کوونکې او د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ټیم غړي مصطفی رسولی په دی اړه وایي
دری مسابقه بچای هستند که ما اینجا
پلیس یاله کی هغه رکاندی چې تمرینې کړای مسلکی دی لس ډیر لوغاړي سمو هدفته ده چې لوغاړي بهرانه یو لوګو ته چم شي
و هدف ما یې است بیشتر چې ای جوانا را ما اینجا تمرین بتیم آماده کنیم در مسابقات بیرون مرزی بران افتخار کسبیم.
دوی دغه سیالي په خپل شخصي بودیجه تر سره کوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر صادق صدیقی وای دغه فدراسیون د نن ورځې دغه سیالي په تر سراوي کې همکار دی.
ولی مسابقات رسمی است، اولین دور مسابقات است، ما نمیتونیم بگیم که بازی
رسمی دغه سیالي رسمی دی، رمضانی سیالي دی. دوی دغه لګخ په خپل کړه دی، یو نه کاری کړه دی او لمک سره یې په دې برخه کې مرسته کړې ده.
متقبل شان خانه شان واد خلی ببینن جوانای بسیار هستند.
انجونی چې تر اوسه پورې د بایسکل ځغلونې په غرنۍ لوبو کې نه دي شاملې یوازې د دغه سیالیو نندارې ته راغلي وې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم غړې سونا سلطانی په دغه لوبو کې د شاملېدو علاقه منده ده.
ما در مسابقه کدام نقش مهمی نداریم، تنها برای آقایان است.
مو پولیسیالیو که کومه برخه نه لري د غلوب یوازې د هلکانو لپاره دی. مو ګیل دو در غلی سو پراتون کی بری سیالیو کی برخه واخله
آماده چنین مسابقاتی باشیم.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسولین وایي چې د بایسکل ځغلونې غرنۍ سیالي مخینه نه لري خو تمسه چې د سپورټ لوبي به په افغانستان کې زیات شي.
د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي رډو ته ساسو څور رسیدلې سمي سونه سمي الله حلمي تندر د پکتیا لسمکنیو لیکي هغه کسان مسلمانان نه دي چې پر جماعتونو حمله کوي قاسم څوک له هلمند تاجران دي له بيوزلو سره مرسته وکړي خپلواک صافي له لغمانه د لشنګ او مرکز محترلام ترمنځ غزيدلې لار نه امن شوي حکمت هاس حماس له نادلي د داعش پر ضد باید پراخ عملیات وشي فضل کریم درویش لزازیاری بر ټول افغانان باید د سولې لپاره لاس یو کړي او جعفری لیکي له بهرنیو هیوادو باید دا ځل تضمین واخیستل شي چې د سولې خبرې په یو ټویټ سبوتاش نکړي. دا خبری مچله هم دومره وبله خبر.